سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجګر شپږ بجې شوی د مشال ډو په دې خبرې غړې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم په دې خبرې غړې کې مو د سر ریپورت په بلوچستان کې ګړ ګوندیزا غونډه سوي چې پکې د عوامي نسل پارټي د یو مخکښ ارباب غلام د وژل کېدو د پیښې عدالتي تحقیقات غوښتنه شوې ده. د دې ترڅنګ بیا د علي وزیر د خوشي کېدو او په کراچۍ کې د افغانانو د نیونو او زورونو په اړه بهنل ریپورت دی. نور ریپورټونه هم لرو خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په بلوچستان کې ګڼګوندیزي غونډې د عوامي نسل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیر د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال له خلکو سره ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند کړی. د ترکیې ولسمشر په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ګڼګوندیزي غونډې د عوامي نیشل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیټ د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کراچۍ پرون د کوچلاغې پولیسو مشال لیډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړی موندلی چې په وینا یې پر سر په ډزو وشتل سوی دی خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې چا او ولې وژلی دی. عوامي نیشل ګوند نن د وژنې په اړه په کوټه کې ګڼګوندیزه غونډه وکړه چې پکې د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ مینګل، بلوچستان عوامي پارټۍ، جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځینو مشرانو برخه واخیسته. د بلوچستان گورنر عبدالولي کاکړ هم پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ارباب غلام قاسي په وژنه خفه دی. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې د سیاسي شورور خرولو کې د ارباب غلام خدمتونه به تر ډیره یاد وساتل سي. د اسلام آباد ترګری زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان زماتونه منزور کړی دی. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیالا جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی په خواني غړي علي وزیر له جیله خوشی کړل سو. په هغه باندې د روان کال اګست پر 13مه د ترنول ترجرسي ورسته پولیسو څلور مقدمه درج کړې وي او په اډیالا جیل کې ساتلې وو. د سپتمبر پر 13مه د اسلام آباد های کورټ جسټس میا ګل حسن د علي وزیر او د غورزنګ د یو بل نیول شوي مخکښ ولسیار وزیر په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړي. په دې اړه د دوی وکیل ایمل خان ایډوکیټ نن مشالډو تول
د اسلام آباد پولیس لخوازه د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمې درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي تور دولس ملګري گرفتار کړل شو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د زندان څخه د علي وزیر د خوشي کېدو هرکلی کړی. نوموړي بیګا په ایکس پاڼه ولیکل چې د علي وزیر او لسیار وزیر د استقامت او د پی ټیم د وکیلانو د هڅو ستاینه کوي. پښتونخوا ملي او عوامي پارټي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کراچۍ کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین سوې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو تور پورې کړی چې پولیس د افغان کډوالو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. هغه زیاته کړې چې د سند حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته په استولو خطونه کې ویلي چې په کراچۍ کې دي له پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید زر تر زره ودرول سي. پولیس بیا وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په کراچۍ کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی داوه کوي چې دغه خلکو په کراچۍ کې د استوګنی قانوني اسناد نه لرل. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیه ریکارډ کړي دي چې نږدې نیمایي د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه هم دي. په ریپورت کې تور پورې سوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتل پرمحل اتلس کسان مړه شوي دي. دغه رپورټ د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پایه د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې د ټولو څو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر ترک په یو بیان کې ویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د برېښنا د شارټ ورکولو د اوبو له لارې د زورولو په ګډون نیول سو کسانو کورنۍ ته د ګواښونو کولو تر څنګ یو شمېر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د دې رپورټ په غبرګون کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما معلومات تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت تشکر لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجې په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. اوسنی خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته پر لوړه کچه تر لیدونو پس اړیکې ښه شوې دي. په 2022 کال کې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د انکرې سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې په څنګ کې د سوي ملاقات پر مهال دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د تجارت، انرژي او اقتصادي چارو په برخه کې به دوه اړخیزه اړیکې لا پسې ښه کوي. د نتنیاهو دفتر وایي چې دواړو د یو بل هیوادونو ته د زر تر زره سفرونو کولو بلنې ورکړي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل او سم د مشالې ډو په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو تر څنګ دا مهم ریپورتونه درته لرو. په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزه کانفرنس د عوامي نشر پارټۍ د یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسي د هایکورټ د جج د لارې.
د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په شمول د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکښان له زندانه خوشې شوي دي.
علی وزیر او دولسیار وزیر ضمانتونه مکمل شو او دوی پارون لا ډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دو لس ملګري راوتلي دي. دو ملګري دا وخت په ډیالا جیل کښې دي.
او په سند صوبه کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله روانه ده او هم هلته د پښتونخوا ملي او پارټۍ پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې 300 شاوخوا کسان نیول شوي وو. دغه 300 کې تقریبا 201 کس مونږ خوشې کړي دي دلته او نور کسان بیا جیل ته استول شوي او دا سلسله اوس هم جاری دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په خبري غړي کې د فایل ریپورت به له کوټې ځا شروع کو. په کوټه کې عوامي نشتل پارټۍ نن د خپل یو مخکښ ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې په اړه ګڼ ګوندیزه غونډه کړې ده. په غونډه کې د ارباب غلام د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه شوي. د نوموړي مړی بیګا په کوچلاخ کې موندل شوی و. ډاکټران وایي چې داسې برېښي چې ارباب غلام وژل شوی دی. نور تفصیل له کوټې ایوب تدین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د ستمبر په 16 نیټه د کوټ په ارباب هاوس کې د سیاسي جماعتو یو غونډه وسوه. په کوم کې چې د بلوڅو او پښتون ملتپال سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو ګډون وکړي او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټي د غړي ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په کلک ټوک سره غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په اړه د حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالې ډو سره په خبرو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل،
یقینا تاسو ته د ارباب صاحب د شخصیت د هغه د قربانۍ خصوصا په دې پښتون افغان وطن کې پر دې درپدری پر دې بدحالی چې د ارباب صاحب کم یو ویژن و د هغه کم یو سوچ و هغه ټول تاسو ته معلوم دی چې څومره فعال متحرک سیاسي کارکن د بنیاد څخه د نن ورځې پورې پاتې شوی و. جیلو ته تللی و، ټارچر سیلونه یې خوړلي ول، جلاوطنۍ یې خپلې کړې وې حتی تر شهادته پورې. نو بیا نن د هغه د خاندان سره د عوامي نېشنل پارټۍ بیا د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دادی چې د ارباب صاحب د دې شهادت د دې واقعې په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسي د هایکورټ د جج د لارې. په هغه کې هغه ټول محرکات باید مخې ته راوړل سي چې ارباب صاحب ولې څنګه پر چشي چا په شهادت ورساوي.
ارباب غلام اډوکیټ د وکیل په توګه د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې صوبایي صدر هم وو. او د تیرو څلوېښت کلو راهیسې د وکالت د څانګې سره تړلی وو. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
او په ټوله صوبه کې وکیلان چې دي هغه په دې ډېر غمجن دي، ججان په دې ډېر غمجن دي. یقینا ارباب صاحب چې دي هغه خپل په ذات یو انسټیټیوشن و، داسې انسټیټیوټ و چې ارباب صاحب یو اداره وله، د هغه څه د قانون په والا، د هغه څه د علم په والا چې ده کوم دا موږ وکیلان ته دا ویژن راکوي. یعنی دا درته وایم چې دا سړی به کله بارو ته رالی، پر دې سړی به ایټیټیم څلوېښت پنځوس ته وکیلان راټولولو او د ارباب صاحب زده کړه کوله. ارباب صاحب په خپل وجود کې یو ډېر عامر او مکمل انسان و، او د علم داسې یو احساسه وله، هغه که قانوني اړخ ولو، هغه که سیاسي اړخ ولو، هغه که د ملک حالات ولو، د کورټ لیول ججان ارباب صاحب ته خپل سیاسي استاد وایي او د ده به ډېر احترام کوي. او داسې خپله ما ذاتي طور ډېر داسې سینیر وکیلان یې لیدلي دي چې ارباب صاحب یې ویل د هغه بیا په لاس مچه کوي.
بلبلو ته چې کله د ستمبر په نولسمه نیټه په کوچلاخ کې وکلي کتیر ته څیرمه د ارباب غلام مړی میندل شوی وو، او داغه ورسته پولیسو د ارباب غلام مړی د کوټ وسیول ستال تر وړی وو، چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ډاکټرانو څخه د ارباب غلام د مړینې د علت د څرګندولو په خاطر د پوسټ مارټم غوښتنه شوې وه. په دې ترڅ کې نور حال د نوموړي اخشي رشید ناصر څه داسې راته بیان کړی.
ارباب غلام د عوامي نېشنل پارټي په مرکزي مشرانو کې وو، د ډېډ باډي برامد شوې وه، د کوچلاغ شاته بای پاس سارا دلته برامد شوې وه، او داغه بعد پولیس را متکل کړی و د کوټې سیول هسپتال ټراما ته. دلته بیا موږ د پارټي ګډ ملګري ورته رالو، بیا دغه بعد پولیس رالو، د پولیس بعد ډاکټران رالو، او دغه بعد بیا موږ ورته وویلو چې تر څو پورې د چې کوم ډډ باډي د موږ پوسټ مارټم د پوسټ مارټم بعد بیا ورته اوس موږ د جوډیشل انکوایري غواړو.
د رشید ناصر په خبره چې د سیاسي جماعتو ونننۍ غونډې ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د پولیسو مشران هم ورغلي وو، چا چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړونې غوښتنه منلې ده. بلغړ ته د ارباب غلام د مړینې په اړه د پوسټ مارټم لومړی معلومات راغلي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د سیول هسپتال ډاکټر عائشه فیض ویلي دي چې د لومړنیو پلټون څخه داسې بریشي چې د ارباب غلام مړینه قتل معلومیږي، ځکه چې نوموړي په شي لاس کار کوي خو د ده په سر کې ګولۍ د چپ اړخ لخوا لګېدلې ده. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزي هم ویلي دي چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی او ډېر ژر به د قتل اصل علت معلوم سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام ایډوکیټ مړی تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتر لرې د کوچلاغ په غربي بای پاس و کلی کتیر ته څیرمه په یو ویرانه کې میندل شوی وو. د پولیسو په خبره چې د ارباب غلام په سر کې و ګولۍ لګېدلې ده، او د پیښو وروسته څنګ ته توپنچه هم میندل شوې وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او سم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خوشیسو غړو په اړه ریپورت. په اسلام آباد کې تر اغریزه د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. په دوی حکومت تر اغرو ته د چندي ورکولو د تور مقدمه جوړ کړې وه او په عدالتي ریمانډ په ډیلا جیل کې ساتلی وو. دراز غورځنګ یو مشر د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر او لسیار وزیرم پرون په ځنمت له ډیلا زندانه څخه خوشی سو. پښتون غورین غورځنګ د اگست پر اتلسما د اسلام آباد سره نږدې په ترنور سیمه کې احتجاجي جلسه کړې وه چې په کې د نورو غوښتنو ترڅنګ د جبري لادرکیو د مخنیوي او د پښتنو په سیمه کې د امنیت قایمولو غوښتنه کړې وه. له دې وروسته حکومت پر یو شمېر غړو مقدمه جوړ کړې او په دې کې شاوخوا 12 کسان ونیول چې پکې لاس راخوچې سوي دي. په دې اړه به د راشد خټک ریپورت واورو.
د اسلام آباد د انسدار دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسنات ذوالقرنین نن په 3 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د اف ای ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 19 ستمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. په دوی دواړو څلور مقدمې جوړې شوې وې. پرون په 19 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د رخلاصولو او بیا نه نیولو حکم کړی و، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی رخلاصېدل د شپې تر 12 بجو پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست د اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې یو جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیس لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظورېدو نه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي ایمل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډو ته په 3 ستمبر وویل.
تاسو معلومه ده چې په 13 اګست اسلام آباد کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کښې د اسلام آباد د پولیسو لخوا د پي ټي ایم په ملګرو باندې مقدمې درجې شوې. په دغه کښې د پي ټي ایم مجموعي تور 12 ملګري گرفتار کړل شو چې په هغه کښې پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر هم شامل و. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پرون مکمل شو او دوی پرون لاډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 12 ملګري راوتلي دي، دوه ملګري دا وخت په اډیالا جیل کښې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. د هغو نن ضمانتونه مکمل شول، روب کارونه اډیالا جیل ته واستول شول، نو د هغو رایې به ماښام پورې مکمل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د 13 اګست نه پس په اسلام آباد کې څلور مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د براکو په تڼه کې، او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی ایف آی ای لخوا جوړه شوې وه. په یو مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس به دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک چې جوړ شوی دی، د هغې نه را په دې خوا د ملک پالیسي د پښتون دپاره همغه یو شان روانه ده. که په هغې کښې د هر چا حکومت را شي، دغه شان ملګري دا اوس چې کوم نیولي دي، د دې ضمانتونه وشي، بیا یې بیا چې کوم دی هلته اتبار ولاړي د وی ګوډالو والا د مشر د پلې خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه را وځي. زمونږ چې کوم دغه دی همت دی او زمونږ حوصلې دي، انشاءالله هغه لوړې دي. په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورځنګ لخوا د 13 اګست جلسه د خلکو د جبري له پته کولو، د ترګرۍ د پیښو، او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف، او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره را جوړه شوې وه. د غورځنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غزي، جمال مالیار او اصف خان ضمانتونه په 13 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو، او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم کراچی ته، په کراچی کې د سپتمبر له 9 څخه پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. دوی دریز لري چې دا یې ځکه نیولي چې هغوی هلته قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري. خو پښتونخوا ملي پارټۍ پرون په سند کې د افغانانو د نیولو د دې لړۍ غندنه کړې ده، او پر حکومت یې غږ کړی دی چې دا سلسله ده ودروي. پرون په کراچی پریس کلب کې خبري غونډې ته د سند صوبې مشر سلیم خان ترین دا تور هم پوری کړ چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتانه هم نیسي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچی پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال وویل، د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبري غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل، پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشت سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي، بیا د هغه په نتیجه کې مقامي پښتانه چې د صدیو نه دلته پراته دي، په دې کراچی کې روزګار کوي، اوسي، ووټ لري، تعلیم کوي، دلته مزدوري کوي، روزګار کوي، خلکو ته هم دوی وسله ساچولې ده. بیا خاص کر چې خلک ونیسي، کډوالو سره کاغذونه وي، هغه به وجود کاغذونه پټ کړي او بیا په فانه کې چالان.
سلیم خان ترین زیاته کړې، د سند حکومت لوړپورو سرکاري چارواکو ته یې خطونه استولي دي او ورسره به ډېر زر په دې اړه ملاقاتونه هم کوي. نوموړي ویلي، د سند مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشال لیډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره وو 800 شاوخوا کسان نیول شوی وو. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشي کړی دي دلته او نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او دا سلسله اوس هم جاری دي او تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب ګوډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي دغه کسان چې دي افغانان چتای او پیسې اخلي که پیسې ورنه کې بیا ایف آی آر کټي دغه تاسو جیل ته.
نو موري زیاته کړي د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړي دي او په دې لړ کې د سن گورنر وزیر اعلی او د بهرنیو چارو وزارت ته خطونه هم استولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړی. خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شوي کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پیش کړو هلته دوی خلاص شول. همدارنګ دا نور چې کوم دي د دوی د چا چې د کارډونو ثبوت شته چې هغوی ضمانتونه په مختلف عدالتونو کې لګېدل کوم چې د 50 شاوخوا چې دي ضمانتونه را خلاص شوي دي او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګېدل د هغوی تر اوسه څه نتیجه نه ده راوتلې.
وکیلې منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډېر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشي کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزي حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14,00 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ډیری الشوی نو په میاشت کې او په دوکي او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور ته کړي کلاشن کو غاړه تا چولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9:00 اوریدای شي. د خیبر ضلع په باړه کې سیاسي او قومي مشران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډیر سوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغیزمن سوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د اړوندو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترګري ضد پولیس دعوه کوي چې د ترګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمېر وسلوال وجلی او ځینې نور یې نیولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې خبر زموږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په دا لس پنځلس ورځې کې د شاه انتهایی تېز شول او تقریبا څلور جوبله وشولې چې په هغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دی هغه زخمي دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري ځکه چې هر سړی آزاد دی چا چې خوښ وي څوک وجلې کوي څوک تختونه کوي څوک خلکو له کالونه کوي بته نو مختلف طریقې سره قوم چې دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشوي د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کمې ډزې کوي د هغې په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کېږي لکه په دوه جنګي نیر باندې بله شپه د سیکورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بې شمېره دوکاندارانو دوکانونه لګېدلي وو شاکسونه لګېدلي وو فریجونه فریزرې ماتې شوي او بېتحاشه نقصان شوی وو.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تیرې اوږدې مودې رئیسې ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي غونډې کوي غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي ټارګېټ کیلینګ ویلې کېږي دا بد امنی دوباره بیا سله جوړه شوه او کم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی امن مې تو زموري رو امن دې تو ډیپټي رو امن بحال وسو ته.
د باډي ولسي وګړي وایي چې په دې ورستو کې هلتا نه یوازې ځایي کسان قومي مشران او دینی عالمان په نښه شوي بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړي. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولي او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیره میدان کې د جولای په 15 نیټه او په باډه کې د اگست په 12 نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوې او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. خو د دغې سیمې ولس وایي چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکې او ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند د دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 زما د واده شو سو اته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تېر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده. انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
او حسین د خبرولې نیمای ترغړې د خبرونو لنډې سره ورو او د دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري نه وازی واوري بلکې که تاسو پانی تورسی نو هلته تصویرونو سره لیکلي دغه ریپورتونه پراته دي او یو شمیر ویډیوګانې پراته دي. او که بیا فیسبوک ته لاسرسی رسائل لري په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو دغه ټول ریپورتونه او ویډیوګانې پراته دي. او د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل د انستاګرام پاڼه هم لري هلته له تصویرونو سره سره لګېدلي ځینې ډېر دلچسپ تصویرونه دي او ورسره لاغه سره پا په لیکلې بڼه تاسو ځینې رپورټونه هم اوریدای کتلای سي، او بیا له دې سره سره تاسو یوټیوب هم ګوري نو هلته د مشالې ډو خپل ځانګړی یوټیوب دی، او یو شمېر پکې رپورټونه مطالب او مرکې دي. راځي اوس د خبرونو لنډې سره ورو. په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزې غونډې د عوام نیشنل ګوند د یو مخکښ ارباب غلام قاسم وکیل د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو پوښتنه کړې ده. پرون د کوچلاق پولیسو مشالډو ته ویلي ول چې ارباب غلام مړې موندلې چې په وینا پر سر په ډزو ویشتل شوی دی، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چا اول وژلې دی. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په عادیاله جیل کې بند ول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جیله خوشي کړل شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان په حکومت شک کړی چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي ډول کراچی کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچی پریس کلب کې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي پارټۍ ګوند پارټۍ د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوال سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. پولیس دغه خبرې ردوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو د خلکو د گرفتارولو او په حراست کې ساتلو په مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپرشوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامعول چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي. او بیا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې له هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته په لوړه کچه تمدنو پس اړیکې ښه شوې دي. تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د خبرونې دوه مینیمه ترغلی یو د پای رپورټ هم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لکه څنګه تاسو خبرونه کې اوریدل، د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي چې په هغه هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو نیولو او بندیانولو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو تر 1400 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. یوناما دا خبره په خپل تازه رپورټ کې چینن خپور شوی دی کړی دی. سازمان د افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه درولو او د بندولو د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. طالبانو د دې په غبرګون کې بیا د یوناما رپورټ تر پوښتنې لاندې راوستی دی او ویلي دی چې د بندیانو د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما وایي دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي، خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یوناما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یوناما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوي. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبی الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې رانه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ور کېښودل، خېټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وی چې بالاخره به بندي بیچاره مجبور ریده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غاغام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د نوو ريجستر سو ووټرانو یا رای ورکونکو شمیرې خبرې کړې چې تر مخه تر اوسه تر ټولو زیات ووټران په پنجاب صوبه کې سبسوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې له 2.14 لک او 9000 څخه زیات ووټران دي چې پکې د زمزو قبایلي ضلعو ووټران هم شامل دي. د هیات کمیشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې له 18 څخه تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وايي پکار دا چې ځوانان په انتخاباتي عمل کې د رای لازمي کاروي او انتخابي کمیشن دی په اړه د پوهاوي لپاره کمپاین وچلوي. د شانواز ترګزي رپورټ اورو.
پاکستان کې د ريجستر رای ورکونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوي شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ريجستر رای ورکونکو پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د خاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخې ملکي آبادی 3.4 کروڑ او د 4 لک زیاته ښودل شوې وه. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکونکو شمیره 2.9 لک 80 000 202 ښودل شوې. د کمیشن په رپورټ کې ښودل شوې شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکونکي ځوانان دي چې عمرونه د 18 تر د 15 کالونو پورې دي. رای ورکونکو شمیرو کې پخوانی قبایلي سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوي. د صوبایي سیمه پخوانی غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي میر کلام وزیر مشال رادیو ته وویل تیر وختونو کې قبایلي سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم و، خو خدای وای دی خوشبینه دی چې خلک سیاسي کیږي او خپل رائے د کمیشن سره رجسٹر وي. هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی، دا خاص کر په قبایلی علاقہ کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو. زمونږ چې څومره مشران دي که ځوانان دي زمونږ خواندې مندې دي ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو، په هغه ورځ راووځي او د ووټ سم استعمال هم وکړي.
د خبر پښتونخوا صوبی درای ورکوونکو شمیره 2.48 کروڑ او 2.9 کروڑ زیاته ده. پنجاب کې 1.23 کروڑ او 10,000 زیاته ده. سندھ صوبه کې 2.68 کروڑ او 500,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2.25 لکھ او 3.8 کروڑ زیاته، او په اسلام آباد کې 10,000,000 او 3.5 کروڑ اوخته ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 3.5 لکھ تر د 15 کلونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 5 کروڑ او 1.5 لکھ دي. ولې 6.8 کلونو زیات رای ورکوونکي 1 کروڑ او 10 لکھ زیات دي. په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه رای ورکوونکو شمیرې د 6.58 کروڑ نه زیات دي، ولې د زنانو شمیرې د 5 کروڑ او 4.8 لکھ زیات دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی مشال رډی ته وویل راتلونکو وختونو کې به د په خبره رای ورکوونکي هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو لپاره کار کوي، ځکه رای ورکوونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي. نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبوره وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسلو او د دوی د ښېګړې لپاره کار وکړي.
هغې به دې ته ګوري چې د کومې پارټۍ منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتلی شي. نو زه دا یو یقین سره ویم چې هر دا ځل به مینیفیسټو د منشور او د یو پارټۍ د پروګرام دپاره اوټکاسټ کیږي. سو پورې چې د اوټ د رجسټریشن تعلق دی نو ټیک ته چې په دې کې به سیاسي جماعتونو له پکار چې هغه خپل کردار ادا کړي، خو دا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبلټی جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم دی نو هغه به ستا مستقبل محفوظ کړي.
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د رجسٹر رای ورکوونکو نارینه شمیره د 5 کروڑ او 2.9 لکھ زیاته، ولې د زنانو شمیره د 3 کروڑ او 8.5 لکھ زیاته وه. په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټا نه و ختمه، نو د پخوانی فاټا د رای ورکوونکو شمیرې 25 لکھ او 2,000 وي. ولې سږ کال دغه شمیرې د خیبر پښتونخوا سره شمیرلې. په رپورٹ کې د هر ضلع حساب هم لیکل شوی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نوم 1 ځای لیکلی، ولې د جنوبي وزیرستان 2 ځای لیکلی، لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه. د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2,00,000 او د 1,90,000 زیاته ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سمزو د بلوچستان لورلای سیمې ته، د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د شین ګولی په نوم بوټی د کروندګرو کروندې اغیزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټی د مخنیوي لپاره ډېری هلې ځلې کړي خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټی کروندګر ځکه شین ګل بولي چې یو ډول شین بوټی کوي، ریشه یې له 3 فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي. او د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټی شاوخوا 5 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. خو څېړونکي بیا وایي چې دغه بوټی له امریکا څخه نورو هیوادونو ته تللي چې وجه یې موسمي بدلون سره د کډوالو مرغانو کډه کېدل. نور حال د سیمې څخه زموږ خبریال سمت چبنم راکوي.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې له خپلو کروندو څخه د شنګولي په نوم بوټي وهي. د شنګولی په نوم بوټي د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولی. دا بوټي ځکه شنګولی بولی چې شنګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټي وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي:
دغه دونې زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغی دي، څوک یې ربه یې نیسي، لس پارې وریبو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي، فصل نه ورجه کېږي، ونه نه ورجه کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمي ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والي دي، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان اثر مشالډو ته وویل چې په سیمه کې کال تر بله دغه بوټي زیاتیږي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبره چې شنګولی بوټي د بیتی یا د ګوتی د سرغوندې دانې نسی، چې هر بوټي تر سل پورې دانې کوي او په هره دانه کې تر سل پورې تخم وي.
په دې کې دا ګورم چې دا تخم یې ده، تخم یې دونه سخته اوس په لاس نه پرې کېږي، داسې کشې کې په لاس نه پرې کېږي، دوره سخته. او بیا لاندې ازغي دي، واړه واړه ازغي دي، په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټی یې بولي، شنبوټی یې په دغه بولي، دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي. په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، ستسې کې هر څونه وچ سي بیا راشن سي. بس یو حال دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ په الحال دغه یو حال ایستلی ده سریبو بې، سوزو بې. په دغه دانه کې من هکله سټر ده، لکه وینې ډک ده، دغه کې بېخي سلاو دانې، وړې وړې دانې دي. بیا سپرې پېوکې هم نه ختم کېږي، له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی ده، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه څه کاږي او ازغي دي نیول کېږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیزي، درې فوټه څنګه کاږي؟ اوس خو یو بوټی نه، داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو. او دا وینې دا ټول باغ ته وګوره، دا شاخوا باغ
د لورلای پونتون د آیاتي تنو څنګ مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولی بوټ پړه مشالډو ته وویل:
کوم سی پیټرن دی، ټایمینګ دی، د موسم د بارانو هغه ډیسټرب دی، لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کاله کې وګورو، په لورلای په دا سیمه کې یو وار خوشحالي راغلې ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو چې له هغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن څه کوم دی، نیچرل قدرتی سے کم اغا ترتیب دی پاگ کے بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغ دغ دی سی ڈیر اینیملس پانگریزی سی انسیکٹس ہوتے ہیں، دغ پل اغا پلارنائی زائی اغا چینج کی اغا زی خورجی، دغ رنگ دا پلانٹس ہم دغ رنگ ستا مومنٹس تا خو اغا کم دی. برحال زین پلانٹس دا رنگ دی سی اغا انویسیو پلانٹس ہوتے ہیں، پاگ کی او دغا سلور لیپ نائٹ شیڈ دی کم سی موږ شنګولی ورته یو، دا په فصلا د کې کړي زموږ وزارت ته نقصان رسي زیات ویل کېږي. د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، معنی وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی، هغه بیا هلته خورژي. نو هغه فصلا چې کوم دی بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو شکار سي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. صمد شبنم، مشال ریډیو، لورالایی، بورای.
دا مشال ریډیو ده، که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان د تیرو څلور میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه بې برخې دی. د سیمې سیاسي ولسي مشرانو د کاروبارانو د اتحادیې غړي وایي چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله یې ژوند اغېزمن سوی او د نورې نړۍ سره اړیکې پرې سوي دي. دوی وایي چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نه سي نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. خو انتظامي چارواکي وایي چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې بند سوی دی او د کار کوي چې په بحاله کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت د تېرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالاتو سره مخامخ دي په دغه برا کښې سعود الرحمن ویایي.
چالور جوال میج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل باڈی پلادا شی جی میش کی بلڈنگ نئی ماسود پریس کلب اور تھا مسئلہ دا میش دا روغ اللہ نیٹ بالکل بند ہے پدا علاقہ شی پریس کلب شی دے میجا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینا میج میٹنگ چا وکا اغنا بعد میج واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باجے دوے باجے ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میج سے کیم خبری نہ وی یا کیم خپل صحافتی سرگرمی وے اچھا پنی ماش پا وکڑ دے چا بیا صابو وکڑ دے محض وجہ چا وچے اور تھا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دا کیم چا چارواکی دی اور تک افوزی دی ہاں کا انتظامیہ دو ضلع میر دا درپاسکینا ہور کڑی دی ویلیم ہدی ملاقاتی دم ہور سرا کڑی دی چے دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑے شی پر پریس کلب شے ہاں پسیما پر علاقہ شے ہاں او خالق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخامخ تے کا خبر یالون دی کا عام عوام دا ہاں پتو رتیا رشے نو سی دے دنیو نا کاٹ دی
دے ماکین سیمے تا جرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید ویائی چے دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے ماکین سیمے تا جرون بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی
مشتمل لائی مارکیٹ دا میز دے شمالی وزیرستان پلانڈا سیما سے رازماک تحصیل لائی بتا میز دے پاس ہزار روپے پر خرچہ شی چلائی سیرو سیر تین چار گھنٹے تم ہزار شی میز دے رورا بنے مطالبات مکرل احتجاجی نام کڑی درنے مکرے مارکیٹ شٹر ڈاؤن اور تالی نام کڑی دی میز بیا دے تسے پوسا تت سرا انتظام یا دو کامیش پاس کی اپیل کی 3G 4G دا بحال کو
دے سرا روغا سیمے اسے دن کئی محمد عثمان ویائی چے بغریزو سیمو کشے دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت چار کوی خو په سراروغا شار کښې د خلکې د پوره د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی.
شہری علاقہ تو جتنا کاروباری خالق بولی نا جی اسپتالی نا جی دا علاقہ سے یا انٹرنیٹ دے ڈیر وقت نہ باندھ آئی دا علاقہ سے جس عمر عوام کو تھا ڈان سال بعد جس عمر کا جی سکن پر پورا اسپا چلائیں گئی تھا موجودہ صورتحال ایس پتہ نہ لائی
د سویلی وزیرستان پر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتی حالات په وجہ د خلک ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوځ په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. پوځ له طرفه په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بند کول په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. خو سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
او سم د خبرونې ورستای رپورت. په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبریالانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمېدلی سي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم کړل سي. په دې لړ کې په کوټه کې یوه دستوره وسوه چې پکې ګډونوالو پر حکومت چغ وکړ چې د ګرانۍ د کابو کولو او د پټرولو په بیو کې د کمښت لپاره د کار وکړي. په دستوره کې دا غوښتنه هم وسوه چې کم خلک د هیواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ وي د هغو پر ضد د قانوني اقدامات وسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خلاف بیلابیل ګوندونه او اتحادی وخت په وخت مظاهره کوي خو حکومت لا هم د دې ستونزې په حلولو کې بریالی سوی نه دی. نور تفصیل لکوټی ایوب ترین راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلک فاونډیشن تر سوری لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې یوه دستوره وسوه په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو خبریالانو او د غیر دولتي ادارو نمایندګانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر عصمت زهیر وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې دې دستوریې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت دې سم دلاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نقطې مطالبې کښېښولې چې دا معیشت سم سي. ملک ډېر بد خراب روان دی، خدای نسته نور مزید قرضې وانخو د ایم ایف سره او دې ته دې پالیسي جوړې سي چې کوم سنیر خلک ناستي دا دېره مخته کې دا جونیر چې کوم نن سبا رشوت سیسټم دی دا کوم نیګران سیسټم اخي فیڈرل اخی یا صوبائی اخی هغه ته په کار دي سوی دا سنیر خلک در مخته کې او دا ملک د ډیولپ سره بچاو
پر دې محل وینا کوم کو دا هم ول چې ترڅو په ملک کې عام انتخابات نه وي سوی او د جمهور بلدستی نه وي منل سوی او په عدالتي کارو کې لاسوهنه بند سوی نه وي تر هغه وخت پورې په هیواد کې مالی او اقتصادي مشکلات نسی ختمېدلې په دې اړه به غوښ سو د کوټي ډیولپمنټ محاذ و مشر عبدالمتین اخوزاده تا
آئین د قانون مطابق سیاسی جماعتونا د داز موارد سی معاشی فعالیت پیدا کی اگر چه مر چونکه گټم لړکو بسره اکنامیکلی یا د ټکنالوژي پر بنیادم کمزوری یو دا سی کم کارونه ممکنات دی بارډر ټریډ دی یا د ځوانانو د پاره معاشی تګو دوس کم لیاری دی سیاسی جماعتونا د ورلد بینک او ایم ایف سره ملکی سکم مافیاز دی دغه په خپل باندې د صورتيات جوړ کی سی 2% او 5% اشرافیه ټول مفادات او مراد دی اغل خلکو ټول یو سی او دا ولس 95% دغه سره ناشتي نو بنیادی زمواري خو ګوره د پارلیمنت د سیاستدانانو د سیاسي جماعتو د او د ماهرین معیشت دي کاغه فیصله صحیح نه کی نو بیا خدای دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړي
پر دې محل د جماعت اسلامي صوبایي صدر مولانا عبد الله کاشمی زیاته کړه چې مناسل کوم مشټوله د پاکستان د اوسنۍ وزیر ذمہدار یو په کار دی چې ټوله نه هواز په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موږ به سیت مجموعي پورا معاشره په دې کې ملوث او په دې کې ګناګاری او ظاهر دی چې په معاشره کې کم موثر طبقات دي پاغه کې جوډیشری دي پاغه کې مقننه دي پاغه کې زمونږ بیوروکراسي ده پاغه کې زمونږ ایڈمنسٹریشن دي دغه طبقات خپل کارونه نه دي کړی د دې وجه څخه دا ګډ گورننس چې دی هغه په دې معاشره کې درسره راغلی نه دي معیشت خدا سي یو مجسم شی نه دي هغه د معاشره سره تړلی یو شی دی که معاشره صحیح وي او داغه کمپوننت دي هغه خپل فرایض پوره ادا کوي معیشت خپل سمیږي لیکن موږ چونکه خپل کارونه نه دي کړی د بل چا کارو کې موږ ډېر خپل شوق اظهار کړی دی دا یو از موږ لوی ګناه دی پکار دی چې موږ یو اجتماعي توبه وباس او آئنده لپاره دا اعظم وو کو چې موږ غلط کار نه کوو
د دې سورته په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان مشر جعفر خان مندوخیل وویل پکار دی چې ټوله په ملک کې د قانون او پارلمان د بالادستی په خاطر په ګډه سره کار وکړو
اوس پورې نه دا موږ خپل ملک سمرل دي نم دا کله سوچ کړی دي چې به دا ملک سمو کله وخت مور دی ایمانداری اختیار کړو دا ملک وسمري بیا دا سمیدن وسایل ته ان شاء الله وسایل ایکسپلویټ کوون ضرورت دي او پراپر نظام جوړون ضرورت دي دا غل لپاره دا اوس پورې موږ هر وخت پر ټمپرری بیس چلولې ټمپرری بیس دا زیاته مزید نه چلایشي
خود بلوچستان سره تړاو لرونکو اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وایي چې د غیر اکینی حالاتو لوجې بارني پانګوال اوس په پاکستان ته ناراضي
د دې چې د حل واحد دی یو قضایي چې د سټرکچرل چینجز غواړي بیا چې د ریلیونټ خلک چې دی هغه پوسټو باندې پکار دی او لوی خبر ادا دی چې پولیټیکل انسرټنی پکار دی چې ختم شي مسله دا دی چې 15 کال د پاره چې یو انویسټر چې دی هغه نه شور چزما پنځه کال چې دی دا پالیسی چلیږي کنه چلیږي نن یو پالیسی راځي سبا بل گورنمنٹ رالی هغه بل پالیسی راولی بیا چې دی بل هغه راځي نو مطلب دا دی کنټینیوټی نستا
لکه د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر شهزاده ذوالفقار بیا وایي کده لوی کچ څخه خرچې را کمی سي نو بیا لاندې پر دې عمل کول اسانه کار دی
د حکومت شانه خرچې دی پاغه کمی راوړي صدر پریزیدنسی چې دی یو زر کسان چې دی پاغه کې کښنی لوی دغه کروڑ روپۍ چې دی دوی تنخواونه دی دغه سه د پرایم منسٹر چې دی هغه تقریبا 800,000 کسان دی نوکر چاکر د پولیس سکیورټي او دغه کې باید دا 50% کټ کی دغه سه د چیف جسټیس د ججز دوی د دفتر اخراجات د کور اخراجات باید 50% د کټ سی های کورټ ججز چیف منسٹر هاوس گورنر هاوس دوی دغه سی چیف سیکرټری هاوس دا شان چې ګوره کم سی بیا سیکرټری د یو ډپارټمنټ هغه خپل کمی د پېټرول هغه ک دوی ته زر لیټر د میاست هغه الاو دی 500 دی کی دغه سه قرار کدا کم سی ډیر لوی فرق پریوز
دلته خبره ده د ونی ورده چې په ملک کې لند محاله حکومت د اقتصادي وزیر د سمولو په خاطر ځینې ځانګړي ګامونه پورته کړی دی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کاچاک د مخنیوي په خاطر هلې ځلې روانې ساتلې دي او دا ډول د بجلی د غلا د بندولو په اړه هم د ملک په څلور وړ صوبو کې ناقانونه کنکشنونو د قطع کولو لړۍ روانه ساتلې ده او په دې ترڅ کې خپل د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویلی دی چې د ملک د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به زرعي انقلاب راولي او د ملک په څلور واړو صوبو کې به غیر آباد ځمکې د کښت او کروندې د لارې نه یوازې آبادې کړي بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د ایوب ترین رپورٹ مارو دی ایوب ترین رپورٹ سره دغه خبری گڑی پای تر رسیدو ز عبدالحق اکر او اسحاق خان کمیری تر زخ اجازه واړو په بل گڑی یعنی د ایران په مشال کې دغه تاسو سره د اوس لپاره دغه خبره